Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه ورځ مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. نوریاس نوریم د ازادي رادیو لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1393 هجري لمریز کال د سرطان د میاشتې 12مه د روژې د میاشتې 15مه او د میلادي جولای میاشتې 3مه ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو څو ورځې ځنډیدل به د نهایي نتیجو پر نیټې تاثیر ونه کړي. د اساسي چارو کارپوهان وایي چې انتخابات یوه ملي پروسه ده او باید پایلې ځنډنې نه شي. دغه راز پر ځینو نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی واورئ خبرونه. پاسار کوم د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې باور دی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ورسته نتیجې به په خپل وخت اعلان شي او د ابتدایي نتیجو ځنډ به تاثیر پرې ونه کړي. د ایران او د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس اسرائیلي افراطیان د یو تنکي عرب ځوان په تښتولو او وژلو تورن کړل. په لندن کې د یو څېړنیز مرکز د راپور له مخې ایران عراق ته جنګي الوتکې ورکړي دي څو د مسلمانو وسلوالو د بریدونو مخنیوی وکړي. د جرمني، فرانسې، روسیا او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې داسې ګامونه واخیستل شي چې د اوکراین په ختیځ کې بیا اوربند وشي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې باور دی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ورسته نتیجې به په خپل وخت اعلان شي او د ابتدایي نتیجو ځنډ به پرې تاثیر ونه کړي. د دې کمیسیون وایي نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې د 1910 محلونو د رایو د بیا شمېرنې لپاره یو منظم میکانیزم جوړ کړی دی چې دا به د انتخاباتو ورسته بهیر ونه ځنډوي. ابتدایي نتیجې چې ټاکل شوې وه د چهارشنبه په ورځ خپرې شي، دوشنبه ته وځنډول شوې. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اوري. د هلمند چارواکي وایي چې وسلوال مخالفان د سنګین ولسوالۍ په ځینو سیمو کې لا هم مقاومت کوي او ډېر ژر به په دغې ولسوالۍ کې امنیت ټینګ شي. د هلمند والي ویان عمر زواک د سنګین ولسوالۍ د هغو سیمو په اړه چې هلته پکې له حکومته مخالفو وسلوالو سره جګړه روانه ده وویل:
د بستان زویو، ملا زویو، کټي زویو او افغانستان کلاسمي دي چې په غوسه انتصاب کې دوی مقاومت کوي، مګر هغه اندازه مقاومت نه کوي لکه مخکې چې تر اوسه نه کوي. نو په دې اساس سره موږ ویلی شو چې موږ عملیات په هغه ساحه کې روان دي او ان شاء الله ډیر ژر به په غوسه هو کې بیرته بشپړه امنیت راشي او هغه سیم به د مخالفینو له شتون څخه پاک شي.
له دوه اونیو راهیسې په سنګین کې جګړه روانه ده او په دې ترڅ کې د هلمند چارواکو په وینا د مخالفانو بریدونه په نوزاد، موساکله او کجکي ولسوالیو کې په شاتم بول شوي دي او په دغو درې ولسوالیو کې اوس امنیت تامین شوی دی. د افغانستان سفارت په نوي ډیلي کې د هند له لوري افغانانو ته د ویزې په برخه کې د اسانتیا او هرکلی وکړ. په نوي ډیلي کې د افغانستان سفیر شاهده محمد ابدالي په یو بیان کې وویل له څو کلونو راهیسې دوی دا هڅه کوله چې د ویزې په برخه کې افغانانو ته تسهیلات برابر شي، خو په هند کې د نوي حکومت له راتګ سره دغه کار وشو چې افغانستان استایي. د افغانستان سفارت په وینا په 2019 میلادي کال کې د کابل او نوي ډیلي ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک شوی و او د دې تړون له مخې په کار و چې دغه اسانتیاوې افغانانو ته په هند کې ورکړل شي. د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې افغانان کولای شي چې تر دوه کلونو پورې په هند کې پات شي او زړه او ماشومان دې ته اړتیا نه لري چې د ویزې لپاره د پولیسو له دفتره د عدم ارتکاب جرم مکتوب واخلي. د ایران او د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي. د غونډې هدف دا دی چې د ایران د اټومي لانجې په برخه کې یو هر اړخیزه موافقه د ضرب الاجل تر نیټې مخکې وشي. د جولای 20مه د ضرب الاجل نیټه ده. د امریکا، روسیې، چین، فرانسې، برېټانیا او جرمني استازي له ایران غواړي چې اټومي فعالیتونه کم کړي څو د نړیوالو د اندېښنې ورکه شي چې ایران د اټومي وسلو د جوړېدو هڅې کوي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس اسرائیلي افراطیان د یو تنکي عرب ځوان په تښتولو او وژلو تورن کړل او ویل چې دغه تنکی ځوان چې مړی یې سوځول شوی وموندل شو د دریو برمته شویو اسرائیلي تنکیو ځوانانو د وژنې په غچ کې وژل شوی. عباس ویل دا واضح ده چې په سیمه کې میشت افراطي یهودان د دغې وژنې مسؤول دي او اسرائیل باید قاتلان د قانون منګولو ته راکاږي. د فلسطیني تنکي ځوان وژلو په غچ د فلسطیني تنکی ځوان وژلو په ختیځ بیت المقدس کې په سلګونو فلسطینیان واټنو ته راوستل چې له اسرائیلي بلوازه د پولیسو سره یې اخوډب څو ساعته دوام وکړ. د اسرائیل صدر زمبین نتنیاهو د غندنې وړ دغه قتل په اړه د چټکې څېړنې غوښتنه کړې او خلکو یې غوښتي چې د قانون د حاکمیت درناوی وکړي. په لندن کې یو څېړنیز مرکز د راپور له مخې ایران عراق ته جنگي الوتکې ورکړې دي څو د سنی مسلمان وسلوالو د بریدونو مخنیوی وکړي. د استراتیژیکو مطالعاتو نړیوال مرکز وایي د هغې ویډیو فلم له څېړنې چې عراقي چارواکو خپور کړی دی ښکاري چې ایران د جولای په لومړۍ نیټه عراق ته سوخوی الوتکې ورکړې دي. تر دې مخکې روسیې 125 جنگي الوتکې عراق ته ورکړې وې. د عراق او شام د اسلامي دولت د وسلوالو د فعالیتونو یو څېړونکي جوزف ډیمسي وایي چې دا څرګنده نه ده چې څوک به دا الوتکې چلوي او حفاظت به څوک کوي. خو د راپور له مخې چې پرون خپور شو داسې ښکاري چې عراق اوس دا ظرفیت لري چې د بهرنیو ملاتړ پرته دغه ډول الوتکې والوزوي او ساتنه وکړي. د جرمني، فرانسې، روسیا او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې داسې ګامونه واخیستل شي د اوکراین په ختیځ کې بیا اوربند وشي. په هغه ګډ بیان کې چې پرون تر خبرو وروسته په برلین کې دغو وزیرانو خپور کړ، ویل شوي چې د دغو ګامونو په ترڅ کې به د جولای تر 15 مخکې بیا پر داسې اوربند خبرې کیږي چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان به څارنه کوي. د جرمني بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر د برلین د غونډې په اړه وویل چې دا یو رغونکې غونډه وه او ټولو برخوالو پکې خپل مسؤلیت ادا کړ.
Ich glaube, es ist uns heute gelungen.
زه په دې باور یم چې نن موږ په دې خبرو کې چې د یوې موافقې لپاره مو وکړې بریالي شو. د یو شمېر اقداماتو لپاره یوه ګډه پرېکړه، یوه غښتلې او دو اړخیز اوربند ته لاره هواروي. وروسته تر دې چې د جون په 13 په اوکراین کې لس ورځنۍ اوربند پای ته ورسېده، اوکراینی ځواکونو د روسي پلو بیلتون غوښتونکو پر ضد دغه هیواد په ختیځ کې بیا عملیات پیل کړل. امریکایي چارواکي وایي په پام کې لري چې د اروپا او منځني ختیځ په یو شمېر هوایي ډګرونو کې امریکا ته د مستقیمو الوتنو لپاره امنیتي تدابیر شدید کړي دي. امریکا د کورنۍ امنیت وزیر جین جانسون د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په راتلونکو څو ورځو کې به په دې برخه کې مشخص اقدامات وشي، خو د هغو هوایي ډګرونو نوم یې وانخیست چې له دغو اقداماتو به متاثره کیږي. او اوس هم پام کړی د افغانستان څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ته.
دا افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او جنور ولایتونو د هوا حالات د سنډې په کچه داسې اټکل شوی دی. په کابل کې به آسماني موریاج وي، د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه 19. په کندهار کې آسمان مر، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 25. په هرات کې به آسمان مر وي، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 40. په مزار شریف کې به هم آسمان مر وي، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 28. او په جلال آباد کې به آسماني موریاج وي، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 30.
ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو څو ورځې ځنډیدل به د نهایي نتیجو پر نتیجې تاثیر ونه کړي.
دا ټاکنو خپلواک کمیشن د فیکر په اساس باندې د ویلې شمه چې د افغانستان د خلکو انتظار په نور پای ته رسیږي او بل اخره نوموړی وایي چې د پایله او د پای کې به هم نهایي پایله ده.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې انتخابات یو ملي پروسه ده او پایله باید ځنډرنې نه شي.
که چیرته دا ځلې وځندېږي نو ټول دې په دې باندې پوه شي چې د دې مقابل طرف به د افغانستان هغه ملي خلک وي چې نه غواړي چې افغانستان بحران ته.
ملګری ملتونه وایي د وزیرستان 15,000 کډوال د افغانستان جنوب ته مهاجر شوي دي، خو اوسته هم د زرګونو دغو مهاجرو کډه کړې ده. خو اوسته مهاجر شوي وزیرستانیان د خوست اوسیدونکو او چارواکو له میلمه پالنې ډیر خوښ دي.
شکو ما کراون دی، عوام ډیر کوماک وکړه، لکه حکومت وکړه، عوام وکړه چې چیرته دون سړی دی، دغه کومه کړی دی.
د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو یوه بله برخه ته خبرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو څو ورځې ځنډیدل به د نهایي نتیجو پر نیټې تاثیر ونه کړي. له مخکېني مهالویش سره سم د ابتدایي نتیجو تر اعلانه پورې درې اونۍ وروسته نهایي نتیجې اعلانېدي، خو اوس ابتدایي نتیجې څلور ورځې ځنډیدلې دي. په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان څرګندونې د احمد شیبر په راپور کې
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر دې ټینګار وکړ چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو ځنډ به د وروستۍ نتیجې پر نیټې اغیز ونه کړي. ټاکل شوی و چې ابتدایي نتیجې د چهارشنبې پر ورځ اعلان شي، خو پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر په کابل کې رسنیو ته وویل چې د 1930 محلونو د رایو د بیا شمیرنې لپاره دغه اعلان تر دوشنبې پورې وځنډول شو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر احمد یوسف نورستانی په وینا ابتدایي نتیجې د دې لپاره ځنډیدلې دي چې په انتخاباتي بهیر کې شفافیت بشپړ تامین شي. د انتخابات خپلواک کمیسیون تر دې مخکې د قسمي پایلو اعلان څرګندولې وو او بیا یې هغه نتیجې هیڅ اعلان نه کړې. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور آزادي رادیو ته وویل چې نور به د ابتدایي نتیجو اعلان ونه څرګندول شي، ځکه چې یو منظم پروګرام ورته چمتو شوی دی.
یو مشخص میکانیزم د دل لپاره ایجاد کړی ده. کچیرې په دې محلاتو کې ولیدل شول چې کوم محل کې رایې تقلب شوی ده یا هم درخلي شوی ده، هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کړنلارو په اساس باندې باطل اعلان.
د ولسمشر د انتخاباتو کاندید عبدالله عبدالله له انتخاباتي کمیسیونونو سره همکاري نه کوي او خپل څارونکي د رای شمیرنې له بهیره ایستلی دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دواړو کاندیدانو او یو شمیر خپلواکو مؤسسو استازي وربللی دي څو د 1930 محلونو د رایو څیړنه وکړي. دغه بهیر له سېشنبې راهیسې پیل شوی دی، خو د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم ناظران تر اوسه نه دي ورخلي. نور محمد نور وایي که چیرته دغه څارونکي ورزي یا نه ورزي، دوی خپل کار ته دوام ورکوي او ابتدایي نتیجې به د دوشنبې په ورځ اعلان شي.
ولې که چیرې د جناب ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله استازي نه وي، هلته نړیوال استازي شته دی او همداشان د بېلابېلو ملي نهادونو استازي هم شته دی او دا پروسه د نږدې څخه څاري او مشاهده کړي.
یو شمیر کتونکي دا اندېښنه لري چې په دیرشو ولایتونو کې د 1930 محلونو د رایو څېړنه به د شکایتونو د کمیسیون پر کارونو اغیز وکړي، نو شایي وروستۍ نتیجې وځنډي شي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې دوی د دغو محلونو د رایو د څېړنې پر مهال د شکایتونو د کمیسیونونو استازي هم ورغوښتي دي څو هغوی په یوه وخت خپل کارونه له دوی سره مخته یوسي او په دې بهیر کې تخنیکي خنډ او ځنډ رامنځته نه شي.
د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ابتدایي نتیجې له ځنډېدو سره د دغې لانجې د هواري لپاره هم کورنۍ او نړیوالې هڅې تیزې شوې دي. په دې اړه مې د ولسي جرګې له غړي شکریه بارکزی سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې دا څه فکر کوي چې دغه لانجه به د انتخاباتو د کمیسیونونو د کار په نتیجه کې هواره شي او که د سیاسي جوړجاړي له لارې.
ممکن لو غوښتنه همداده چې تخنیکي ستونزې د تخنیکي لارو نه حل شي. یعنې که چېرته په 1930 محلو کې اراو بېرته تفتیش کېږي، نو دا پخپله یو تخنیکي موضوع وي چې د پروسې سره او د شفافیت په راوستو سره خامخا مرسته به وکړي. او د دې تر څنګ کوم ناسته چې غوښتل شوې وه د ولسمشرۍ د لومړی معاون په منګړیتوب باندې، هغه ته د تحول او تداوم ټیم هم لبیک وایي، ځکه چې دا دواړه ستادونه طبیعي خبره ده چې یو بل سره کېبني او خبرې به وکړي. خو یو شی چې تر اوسه پورې حداقل د ډاکټر صاحب اشرفانی ټیم دخوا څخه ویل شوی دی چې دوی ویلدي چې موږ ناستې ته حاضر یو، خو کوم هغه حکومت چې هغه سهامي شرکت یي او یا هم د مصلحتو پر بنسټ باندې جوړ شي هغه موږ ردوو د اصل نه. زه ډاډه یم چې تخنیکي ستونزه که چېرته حل شي، قناعت حاصل شي، معیارونه په پام کې ونیول شي، قانون تر پښو لاندې نه شي، افغانستان د انتخاباتو ستونزه چې کوم د ډاکټر عبدالله صاحب د ټیم دخوا څخه ورته جوړه شوې ده، د حل لاره به پیدا کړي.
بارکزه صاحب، تاسو یادونه وکړه چې اشرف غني احمدزی وایي چې دی نه غواړي یو سهامي شرکت جوړ کړي. عبدالله عبدالله د اصلاحاتو او همپالنې ټیم بیا په درغلی ټینګار کوي او وایي چې انتخابات باید شفاف وي، پاک رای باید پاک شي. دومره چې دواړه ټیمونه سره لري دي، څه فکر کوي چې آیا دا به څوک وکولی شي سره نږدې کړي او په کومو مواردو کې به دوی سره بالاخره یوې مشترکې نقطې ته ورسیږي؟
هیرم نه شي چې بل هر یو کاندید نه مخکې د تعاون او تداوم مشري وویل چې راشي لا سره ورکو او هیڅ یو تقلبي رایه هم پرې نه دي چې د چا په ګټه باندې حساب شي. خو متاسفانه په هغه وخت کې هیڅوک حاضر نه و چې دغه خبرې ته لبیک وایي او یو داسې یو میکانیزم جوړ شي په هغه کې تقلب مطرح نه شي. او نن سبا چې کوم اسنادونه ورته کوم خبرې وشولې او کوم قاطعه د رابطه د ډاکټر صاحب عبدالله ټیم چې بالاخره د دوی غوښتنې دا و چې شفافیت دې رامنځته شي، رایې دې بېرته وشمېرل شي، د هغو لپاره د تحول تداوم ټیم په ورین تندي د هغوی غوښتنې ومنلې. مګر یو شی چې ټیمونو ته که د منلو وړ وي او نه یې، بلکې د افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه دی، هغه ډېر تاخیر د نتایجو په اعلان باندې دی. د افغانستان اساسي قانون حکم، د افغانستان د انتخاباتو د قانون حکم او هغه طرزالعملونه چې د هغه پر بنسټ باندې افغانستان خلک انتخابات ته لاړ، هغوی ته باید درناوی وشي، دواړه قانون هغه باید ومني.
بله، یعنې تاسو بیا هم په دې کې شک کوئ چې د انتخاباتو وروستۍ نتیجه به په خپل وخت اعلان نه شي او نوی ولسمشر به په خپل وخت لوړه ونه کړي؟
دا افغانستان نور دې ته وخت نه لري چې د هر یو خواست په خاطر باندې یو ملی پروسه وزندی د دې ځله خامخا به هر شی په خپل وخت باندې لانی او که چیرته دا ځله وزندی نو ټول دې په دې باندې پوشي چې د دې مقابل طرف به د افغانستان هغه ملی خلکی چې نه غواړي چې افغانستان بحران ته لاړ شي. تر ننه پورې متاسفانه تهدید د بحران د نورو ادرسو له خوا وشوه، خو که چیرته دغه ملي پروسه د ځانځاني په خاطر باندې او د ځینو غوښتنو په خاطر باندې تر پوښتنې لاندې لاړ شي نو فکر کوم پایله به ډېر هغه ټیمونو لپاره به دي چې د دغې بحران سبب شي.
د ولسي جرګې غړي شکریا بارک زیوا. یو ځل بیا پام وکړئ، د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستۍ نتیجې به په خپل وخت اعلان شي او د ابتدایي نتیجو زنګ به پرې تاثیر ونه کړي. د هلمند چارواکي وایي وسلوال مخالفان د سنګین ولسوالۍ په ځینو سیمو کې لا هم مقاومت کوي او ډېر ژر به په دغې ولسوالۍ کې امنیت ټینګ شي. د افغانستان سفارت په نوې ډیلي کې د هند له لوري افغانانو ته د ویزې په برخه کې د اسانتیاو هرکلی وکړ. هند د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې افغانان کولی شي چې تر دو کلونو پورې په هند کې پاتې شي. د ایران او د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي. د غونډې هدف دا دی چې د ایران د اټومي لانجې په برخه کې یوه هراړخیزه موافقه د ضرب الاجل تر نیټې مخکې وشي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس اسرائیلي افراطیان د یو تنکی عرب ځوان په تختولو او وژلو تورن کړل او ویل چې دغه تنکی ځوان چې مړی سوځول شوی وموندل شو د دریو برمته شوو اسرائیلي تنکیو ځوانانو د وژنې په غچ کې وژل کیږي. په لندن کې د یو څېړنیز مرکز د راپور له مخې ایران عراق ته جنګي الوتکې ورکړې دي څو د سنی مسلمانو وسلوالو د بریدونو مخنیوی وکړي. د جرمني، فرانسې، روسیا او اوکراین بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې داسې ګامونه واخیستل شي چې د اوکراین په ختیځ کې بیا اور بند وشي. امریکایي چارواکي وایي په پام کې لري چې د اروپا او منځني ختیځ په یو شمېر هوایي ډګرونو کې امریکا ته د مستقیمو الوتنو لپاره امنیتي تدابیر شدید کړي. د ازادي راډیو اورېده سهار و بجې اولس دقیقې دی او اوس به هم جنګ خال کوزه ته ورور کوچلې نړۍ د یو شمېر ورسپانو مطالبه لوستي او غټ کې اوروي.
فارن پالیسی خبرونه پروستوی غنه کې په افغانستان کې د مصیبت مخنیوي تر سرلیک لاندې او اوګدا تحلیلي مقاله خبره کړې او د افغانستان په څو تیرو او وروستیو انتخاباتو کې د درغلیو او ستونزو له تشریح وروسته لیکي. د 2009 کال انتخاباتو په څیر د افغانستان سیاسي عملیه یو ځل بیا په 2014 کال کې یو ټکرېدونکي ټرین ته ورته شو. دا ځل د 2009 کال پر خلاف د عبدالله عبدالله ټیم د جوړجاړي یا سازش لپاره کوم علامه نه دی خودلی او دا هم نه مونږ چې په انتخاباتو کې به ماته خوړلې وي. د خبرونه په باور په افغانستان کې د 2014 کال سیاسي بحران د حل او پوروستي لحظه کې د دغه په اصطلاح ټکرېدونکو ټرین د مخامخ ټکر یا تصادم او مصیبت د مخنیوي لپاره د نړیوال ټولنې د همغږي او ښه تنظیم شوې مداخلې اړتیا ده. تر دې دمه لویدیز لری مسایل څاري او ګوري چې څه بکیږي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې ویلي دا سازمان په پوره خواشینۍ سره یادونه کوي چې د قانوني عملیې او چوکاټ پرې خودل او ملاتړو ته مراجعه کول ممکن شخړې رامنځته کړي. په دې توګه ملګري ملتونه له کاندیدانو نه په ټینګه غواړي چې د خپل ملاتړو د کنټرول لپاره اقدامات وکړي د بې مسؤلیته بیانونو څخه چې په افغانستان کې د بې نظمیو او بې ثباتۍ سبب کیږي ډډه وکړي. فارن پالیسی خبرونه پوښتنه کوي چې له دې وروسته به څه کیږي. په ځواب کې لیکي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو ابتدایي نتیجې چې د چهارشنبه په ورځ باید اعلان شوی وای د څو ورځو لپاره وزندولې او دا د مصیبت د مخنیوي لپاره یو مثبت اقدام دی. د خبرونه په باور په افغانستان کې به په یو شپه کې کورنۍ جګړه رامنځته نشي، خو د انتخاباتو په پروسه کې د عبدالله عبدالله د ټیم له ګډون پرته د رایو د نتیجو اعلان ممکن داسې یو بحران رامنځته کړي چې حل به بیا ګران وي. فارن پالیسی خبرونه وړاندې لیکي په واشنگتن او کابل کې اوازې دي چې اشرف غنی احمدزی په انتخاباتو کې له عبدالله عبدالله څخه ډیر مخکې دی. خو د ځینو لیدزوالو په باور د ستونزې د حل لپاره ممکن درې لارې موجودې وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به عبدالله عبدالله ته یو څه ځای ورکوي. د عبدالله غنی کمپونه به تر یو حده د قدرت په شراکت سلا کیږي او یا به عبدالله عبدالله په یو ډول د اشرف غنی سلطنت ومني. خبرونه د تحلیل په برخه کې لیکي لویدیز باید پرې پوښي چې عبدالله او اشرف غنی دواړه ملاتړي لري او هغوی ممکن په جوړجاړي سلا نشي. په کابل کې ممکن د دوی خبرې مدني بڼه ولري، خو که خبره کلو او بانډو ته شي هلته ممکن یو له بل څخه غچ واخلي. د مصیبت د مخنیوي لپاره به د لویدیز له سیاسي مداخلې پرته افغاني حل افراطي بڼه ولري او د لویدیز هغه ادعا به هم غلطه ثابت شي چې وایي په افغانستان کې د جمهوري ریاست انتخابات د قدرت لومړنی سولهییز انتقال دی. امریکا چاپ لاس انجلس ٹائمز اوس پونه هم د افغانستان د انتخاباتو په اړه مضمون خور کړي او له خبري سرګندونو ورسته لیکي دواړو کاندیدانو عبدالله او اشرف غنی احمدی ویلي چې د بری په صورت کې به له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. دا تړون ځکه مهم ده چې لمخې په افغانستان کې شاوخوا 10,000 امریکایي عسکر له 2014 کال وروسته پاتې کیږي او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او تروریزم ضد ماموریت به پر مخ یوسي. ورسپاڼه لیکي د امریکا دفاع وزارت د امنیتي تړون د ځنډ له امله شکایت کوي او وایي دا ځن له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د دوی حضور پیچلې کوي.
ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې خبر ورکړی دی چې د وزیرستان 15,000 کډوال د افغانستان جنوب ته مهاجر شوي دي. له دوو نویو رئیس پاکستاني پوځ پر وزیرستان بریدونه پیل کړي دي. لومړی د هوا له لارې بمباري کول او اوس پلو پوځیانو هلته حمله پیل کړي دي چې د دې جګړې له کبله د ملګرو ملتونو په وینا 4,000 خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. ملګرو ملتونو په راپور کې افغانستان ته د ورغلو وزیرو کډوالو لپاره له نړیوالو د مرستې غوښتنه وکړه. په دې اړه جزئیات احمد شیبر پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره خبر ورکوي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ عملیاتو له کبله تر 15,000 ډیر کسان په تیرو دوو اونیو کې افغانستان ته مهاجر شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره یا UNHCR، د خوراکي پروګرام نړیواله اداره یا WFP، د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او یو شمېر نورې مؤسسې له دغو کډوالو سره په یو وخت د مرستو پر لارو چارو خبرې کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې پرون په راپور کې د خوست او پکتیکا ولایتونو استوګن وستایل چې دغو کډوالو هرکلای کړی دی. خو UNHCR وویل چې نړیوال مؤسسې هڅې کوي چې تر هر څه مخکې دغو پناه غوښتونکو ته خیمې د شاکوب او روغتیایي اسانتیاوي برابرې کړي. پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو استازی باو شاک او په افغانستان کې د بشري مرستو هم آهنګونکي مارک باو خوست ته ورغلل او لنشتې د وزیرستاني کډوالو حال واخیست. له دوه اونیو راهیسې چې له شمالي وزیرستان خلکو افغانستان ته مخه کړې ده، د ملګرو ملتونو یو شمېر مؤسسو هغوی ته د خوړو او نورو موادو د برابرولو هڅې پیل کړې دي او په زرګونو ماشومانو ته د ګزن یا پولیو او شرې د ناروغیو واکسین ورکړی دی. UNHCR وایي چې په خوست او پکتیکا کې مرستندوی مؤسسو له وزیرستاني کډوالو سره د مرستې لپاره له نړیوالو د کومک غوښتنه کړې ده. دغه مؤسسه وایي چې د شپږو میاشتو په مخه 40 میلیونه ډالرو ته اړتیا شته څو په خوست او پکتیکا کې له دغو مهاجرو سره ابتدایي مرستې وشي.
د افغانستان د قومونو او سرحدونو او د مالی وزیرانو هم پرون په خوست کې د وزیرستاني او قبایلي سیمو له کډوالو سره د ولیدل او هغوی ته وویل چې ترهګري د ډیورنډ کرښې د دواړو غاړو د اوسیدونکو په کلیو او کورونو کې نشته او نه به په دا ډول پوځي عملیاتو او بمباریو کې ترهګري له منځه لاړه شي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله آلوخیل هم ورغلی و په دې اړه نور تفصیل.
د چهارشنبه په ورځ چې د افغان حکومت یو شمېر لوړ پوړو چارواکو د خوست د ګربز ولسوالۍ په ګلان کېم کې د قبایلي سیمو او وزیرستاني کډوالو سره د دوی د ستونزو او د دوی د ژوندانه د اوسني حالت د څرنګوالي په مخه کتنه درلوده. په خپلو خبرو کې د ډیورنډ کرښې په دواړو غاړو کې د خلکو په شته مشکلاتو او روانو پوځي عملیاتو چې له کبله یې لکونه خلک کډوالۍ او د خپلو کلو او کورونو پرېښودو ته اړ شوي اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې افغان حکومت خپل امیدو ته د کډوالو تر بیرته ستنیدنې پورې دوی ته د ژوندانه د ضروري اړتیاو د پوره کولو لپاره خپلې هڅې او کوښښونه ترسره کړي. د قومونو او سرحدونو چارو وزیر اکرم خپلواک وویل چې په وزیرستان کې روان پوځي عملیات باید یوې مشخصې ډلې په مقابل کې نه وي، بلکې هغه ټولې ډلې باید وځپل شي چې د ډیورنډ کرښې آخوا یا دیخوا ترهګریز بریدونه کوي.
د ترهګرۍ سره مبارزه د ګډې همغږۍ له لارې باید وشي، داسې ونه شي چې د یو مشخصې ډول په خلاف وسي او بله ډله تقویه سي. هیڅ نظامي عملیات، هیڅ بمباری، هیڅ وژنه دا جنگ له منځه نه شي وړی. په دې جنگ کې من د ډیورنډ د دواړو غاړو په زرګونو قومي مشران له لاسه ورکړل، مګر نتیجه یې نن دا شول چې د امن په ځای نور کورونه وکوچېدل.
ډاکټر اکرم خپلواک وړاندې ویل چې افغان حکومت به هغه وزیرستاني او قبایلي ځوانانو ته چې مخکې ورته د ترهګري لمسون ورکول کېده دوی ته د کتاب، قلم او پرمختګ درس ورکړي.
ژمنه به نن زموږ د حکومت لخوا د ولسونو لخوا نوي چې هغه څوک چې زما ځوان ته توپک ورکوي نن به الحمدلله په پکتیکا پکتیا او خوست کې قلم ورکول کیږي. هغه څوک چې تر هغه ریته لمسوي نن به دغه ځوان ته دلته د ورورولي د عزیزګلی د قومګلی او د امن او د ثبات او د پرمختګ درس ورکول کیږي.
د افغانستان د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخلوال هم په خپلو خبرو کې وویل چې ترهګرۍ سره مبارزه یوازې په دې نتیجه نه ورکوي چې د پښتنو په کلیو او کورونو بمباري وشي.
وامردل چې د افغانستان د قومونو او سرحدونو او دغه راز د مالی وزیرانو پرون په خوست کې د وزیرستاني او قبایلي سیمو له کډوالو سره وکتل. خوست مهاجر شوي وزیرستانیان د خوست اوسیدونکو او چارواکو له میلمه پالنې هم ډیر خوښ دي.
تاسو لا پیغامونه نه
مو جنات خون تاریخي له کوم سامان ورغله دي درجه دي به اوپتون اورز باندې خیمت تامبيون او ورسره نور سامان دي درجه مو تي پره دا ان شاء الله زه خدای کوم مشه هر شي په طریقه مونږ ورسره د لوی مش دا یقین دی چې مش سره افغانستان نه رقم دردي هو
د زره کسونه مرسته سامان ورغله دي میره د افغانستان یو حکومت عوامنه لکه د عوامنه خوښي د حکومت نه ظاهر چې شابه برابر مرسته راوونه دو هر سړی ته دمره دمره سامان ورکړي چې دای شپه پرده هوي شکو ما کراوند یا عوام ډیر کو ما کو کله کو حکومت او کا عوام او کو چې چرته دون سړی دای د حکومت کړای دی.
د وزیرستان یو شمیر کډوالو چې په خوست کې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خوست د اوسیدونکو او د حکومت د میلمه پالنې څخه خوښي څرګندوله.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یو ازمی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او ده دیخ پرونه پا ورستو شیبو که بیا هم ده جون رنگونوی و بلا برخخ پر دوتو چمتو ده
ده جوند رنگونه.
نمانم نسرین ده
سو کلنه ایته؟
زیت کلنه.
که مکتب کی؟
هو
سویم سمت کی؟
دوام سمت کی.
دیر خه چه ده زده کری تا روسه چه مکتب ده چه؟
دیر یا تو نمی زده کری دی نور شن می زده کری.
کلا کلا مکتب که ترانه هم وای شیرو نوای که نوای؟
هو وای ما
کما ترانه ده چه زده کری یا ده شیر زده کری ما تای وای؟
هو
تخویره تو وای؟
بوهنه درنا وطن تمخ کلا کتاب و قلم زمونگ رهنما بوهنه درنا وطن تمخ کلا کتاب و قلم زمونگ رهنما وطن زما ایزان لطانشون قربان توینا دی افغان تلور پتول جهان پوهنا درنا وطن تمخ کلا کتاب و قلم زمونگ رهنما.
نام خدا دیر خواسته ترانه در تو ویلی داده پتونه وقت که زده کردی اول تی ده فایل پسر وی که نه هم دست دخبل زده کردی
لکتاب نمی زده کردی ده و ده فایل پسری کلا وقت وای ما نور جل که نمی رسری
پا کور کم درس وای غیل دی تو مکتب تا تی؟
او لمش ارار سر وی
چه ساتریانی که کلا تی لمکتب راسی چه که؟
پا کور که دست پا که ساتری دست پا خور که ساتری نکم لکه ده نور جل نکن سر مری زیگ ما مور می پازابی گیره سر.
نو تا کم ساتریانی که ایت موردیم پازاب نسی او تا هم ناروغ نسی
کلا می وڑی خور سر می ساتری کم گودیانی رخ لمت از و ور تا جوڑو ما دقا ساتریانی کم
تر طولو خمال گری دی توک در چه نمیگی ولی در بود نگرانه ده
خر وی را سر کوی جنگ را سر نکی لکه نور ملگر می را سر کوی نو ز خر وی ور سر کم ما وارین نمیگی دیر خجلی ده
تا ویل تا تکاله نی معمولا دقا دی تا پا امور ماشومان سیدین جنی ولکان دیر جنگون هم بخبال و منزونو که کهی کلا جنگم که؟
نه که دسی دیر نسر جنگو که را تی گیرو اخلی نو پی پکاری که ما جنگ ور سر دیر نکو ما
کلا تی خوانزی تا دی سهار دی مور را پاسی که تخبال را پاسی گی؟
نه خبالم پاسی که شپک بجی را پاسی کم و شپک نمی بجی مکتب تزم در جمعی دیر نوخت تایی را بندی بس بیامی مور را جی کهی راجی که شلما سره کار وکړه.
ته کورونه هم کې په کور کې؟
هو.
کوم کوم کورونه کې؟
کپړې مینځم، آشپزخانه پاکوم.
ته خو ډېره ماشومه یې، بیا د کپړې مینځلی سې؟
ولې نه.
ستړی کېږي نه؟
ستړی کېږم، خو مور ته مې نه وایم چې هغه بیا خفه کېږي چې دغه د ماته راتویل، نو بعدې کار به پرې کار نه کوم، بیا هغې باندې ډېر کارونه کېږي.
په همدې سره د دې خبري مجلې وخت هم پای ته ورسید. زه